سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. په بدخشان کې د وژل شوو کسانو شمېر 19 او د ټپیانو شمېر 18 شو ته پورته شو. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د خري محکمې رئیس او ښاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. د سرچینو په حواله په وژل شوو کسانو کې دیني عالمان، د طالبانو ځینې قوماندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. سرچینې وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. له دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نازالدین احمدي ازادي راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکني امنی قوماندان صفی الله صمیم او یو شمېر نورو ملکي کسانو وژل کېدل تایید کړی و. هغه ویلي و چې چاودنه د جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه کومې ډلې او یا کومې وسله والې بلې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د دې پیښې جزئیات به وروسته په مجله کې درته ووایو. د کابل کندهاره پر لویه لارې یوې ترافیکي پیښې 9 تنه مړه کړې او 13 نورې ټپیان کړې دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله همت ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د قلا تړونده د پولیسنګي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او بار وړونکي مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده.
نن سهار شاوخوا 3 بجې د مرکز کلا تاړوند د پولیسنګي په سیمه کې د 580 موټر او د مازدا موټر ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی چې له امله 9 تنه هیوادوال او مسافرین پکې وژل شوي دي او 13 نور زخمیان دي. زخمیان او مړي د زابل ولایت عامه روغتون ته انتقال شوي.
بلخوا د زابل د ولایتي روغتون سره طبيب رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د کندهار کابل پر لویه لارې ګڼې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاته د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل شوې ده. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن یې د اسلام آباد له سترې محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل ترڅنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن شوی دی. خان بیا دغه تورونه رد کړي دي او سیاسي توطیې بللې دي. عمران خان د مې په نهمه ونیول شو او تر درې ورځني بند وروسته په ضمانت خوشو شو. د هغه پلویانو د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون یې په یو شمېر ښارونو کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمینې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپل ضمانت وغځوي او بیا د نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نویو قضیو کې ضمانت وغواړي. نن روسیې د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړی چې یو مهم بند یې په توپونو ویشتلی دی او نړولی دی. روسیې تور پورې کړی دی چې د ناسیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو د څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د دې هیواد اوکراین هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې روسیې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د ګری پر ضد لقوارینو سرغړونه کړې ده. په لورته اوکراین د بند نړیدو پړه پر روسیا چوي. پاردنه پروستین د نواف کا خوف کا بند له نړیدو وروسته د سیلابونو له امله زرګونه کسان خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي. د بریښنا دغه بند دوه ورځې وړاندې ونړیده. فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د آلپ غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر کسان په چاقو ټپیان کړي وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر دارمینین نن وویل دا پیښه د انسي ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده. دارمینین په یو ټویټ کې ویلي پولیسو برید کوونکی نیولی خو د هغه د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې یو قانون ګزار هم ویلي دی چې پر ماشومانو د لوبو پر مهال برید شوی دی. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. په بدخشان کې د برید روسي جزئیات چې اتل نونس کسان پکې وژل شوی او اته دیرش نور پکې ټپیان دي د دغې پیښې روسي جزئیات به درته واورو. همدارنګه په دې به هم تحلیل درته ولرو چې دغه ډول پیښې ولې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. د امریکا د ستولې د انسټیټیوټ هغه راپور به هم درسره شریک کړو چې وایي په افغانستان کې د داعش خطر د نور کلونو پرتله خورا ډېر شوی دی. دا چې ولې په علت به یې هم درته یو راپور ولرو. وربشو اسلام آباد ته هم چې په روسیو کې په اسلام آباد کې افغان کډوال نیول کیږي، علت به یې هم په راپور کې درته روښانه کړو. او همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې امریکا ته تللي افغان پوځي چارواکي په څه وضعیت کې دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. په بدخشان کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 او د ټپیانو شمیر 13 تل ور شوې دي. یوې سرچینې د نوم نه خوده لپاره شرط ازادي رادیو ته د غرقام ورکړې دي. د چا دغه پیښه څو وخت شوې ده او وروستي جزئیات یې څه دي؟ ور بشو خطر پر دې سپر دې ستړی مشه. بخیر اغلی، تاسو راته وایي دغه پیښه چې نن په بدخشان کې رامنځته شوې ده، وروستي ارقام یې هم دادي چې تغیرات پکې راغلي دي.
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته تازه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت یو ټویټ وکړ او په دغه ټویټ کې ویلي چې د بدخشان په نننۍ چاودنه کې یو لس کس وژل شوی دی او له ډیر شو زیات ټپیان دي. سره لدی چې دغه وزارت د دغه پیښې یا دغه چاودنې څرنګوالی نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې دا لومړنی معلومات دي. خو لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه، یو سرچینه چې نو غواړي نو می واخیستل شي ازادي رادیو ته وایي چې په دغه پیخه کې نو نس کس وژل شوی دی او اته ډیر شو ډیر زیات ټپیان دي. دغه سرچینه وایي په ټپیانو کې د بدخشان خاري محکمې رئیس او لدی سره خوا کې خاروال شامل دي چې دوی د یوې الوتکې په وسیله باندې لنور ټپیان سره کابل ته انتقال شوی. سرچینه همدار زیاتوی په وژل شو په ټپیانو کې دینی عالمان دي، مخکخ خوانی جهادي کسانه ورسره ځینې طالب قومندانان هم شامل دي. له دې سره خوا کې د طالبانو حکومت په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس مازودین احمدی سره مخ خبرې وکړلې. هغه وایي چې په دې پیښه کې د دوی د حکومت د بغلان ولایت لپاره په خوانې امنیت قومندان هم وژل شوی دی. غیری د خبرو برخه بوورو
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیت قومندان مولوی صفی الله سمیمو هغه شهید شوی دی. تبان چې د ملکی کسانو مرشوب له زیاته ده جزئیات کې د شوروست شریک شي. تر اوسه د مرشوب لشمیر معلوم نه دی.
لا تر اوسه پورې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې درې ورځې وړاندې په بدخشان کې هم یو چاودنه وشوه، یو موټر بم برید وشو چې په دغې په ترڅ کې د طالبانو حکومت د بدخشان لپاره سرپرست والی نصر احمد احمدي ورسره موټر چلوونکی ووژل شول او د هغې چاودنې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه منلی. بلې فریده جان،
ډیره زیاته مننه. کورودان خطر پر دې سوچ په بدخشان کې د چاودنې په اړه روستي جزئیات را سره شریک کړو. همدې موضوع ته تمکیږو د سیاسي چارو شرون کوي اساق اتمر هم سره پسړي کې وسل شوی دی. اتمر سپ تاسو ستړي مشه، په خیر اغلی. که تاسو راته وایي دا په بدخشان کې درې مو پټوله کې په شمال کې څلورم برید دی چې په طالب چارواکو باندې تر سره کیږي، او د دغه بریدونو د چدننی برید مسولیت روسه چانه دی منلې، خو دغه تیر او درې بریدونو مسولیت دایښ وسلواله ډلې منلې دی. ولی دایښ وسلواله ډلې په دې روستي و کې پر طالب چارواکو بریدون لپاره د افغانستان شمال انتخاب کړی دی.
من تاسو ته ولیدون کوم چې سلامونه دي کیله. یقینا طالب او داعش د او نورو ترهګر ډلې چې دي دوی د لوی ستراتیژیک موخه کارکونکي دي. زه په دې باورم چې دا به ورسته امنی او د سره به نور بریدونه هم وشي، ځکه تر دې اوسه پورې چې که څه طالب حکومت دی که څه د هغه نه مخکې جمهوریت و، د داعش آدرس معلوم نه و او داعش یو مجهول آدرس دی. تر دې ننه پورې د داعش آدرس نه څوک پیژني، نه د دې ویاندوی معلوم دی، نه ځای معلوم دی. هر څوک هر څه چې کوي د داعش په نوم ختمیږي او کسان دلته ختمیږي. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه لویو ستراتیژیګانو یوه برخه دا ده چې د افغانستان شمال، مخصوصا هغه ولایات چې هغه منځنی آسیا هیوادونو سره سیرمه دي یا چین سره نږدې دي، هغه ناامنه کړي. او په دغه وروستي وختونو کې تاسې دغه ګورئ. د بلې خوا نه دغسې ویل کیږي چې دا د طالبانو د قومندانانو خپلمنځي اختلافات دی چې مخصوصا په بدخشان کې دا څرګندیږي. او دوی په دغه بریدونو کې داعش ګرام ګڼي، د لارې چې دغه بریدونه د دوی خپلمنځي اختلافات دي چې ملکي تلفات اوړي، او مخصوصا په جوماتونو کې په منځګزارانو باندې، په هغه کسانو باندې چې دوی په فاتحو کې
یعنی دغه بریدونه چې ترسره کیږي د داعش د لوري نه، بلکې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده.
زه داسې نه وایم چې دا د داعش نه دی. زه داسې وایم چې کیدای شي یا بل فرضیان دا دی چې د دوی خپلمنځي اختلافات دي. او داعش خو هغسې یو پروژه ده چې د نامعلومو قدرتونو د لاس یو نښه ده چې نه آدرس لري، نه ویاندوی لري، نه ځای ځایګه لري. دا داسې یو شی دی چې هر کار چې دغه ترهګر ډلې کوي پر داعش اړوي.
اتمر صاحب، قدم راته وای دغه ډول بریدونه چې ترسره کی، که څه هم طالبانو په ښکاره ډول باندې په افغانستان کې د داعش حضور رد کړی دی، یو تلی د افغانستان ګاونډیانو ته او نور هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې دغه ډول ډله په افغانستان کې نشته ده. اوس چې دغه بریدونه ترسره کیږي او دغه ډلې مسؤلیت اخلي، څه پیغام طالبانو ته لري او د افغانستان ګاونډیو ته څه پیغام لري؟
زه په دې باور یم چې دا یو تهدید دی د طالبانو دپاره، د هیواد د امنیت دپاره. او دا چې طالبان وایي چې دوی تهدید نه دي، زه فکر کوم دا هم سمه خبره نه ده، ځکه د بلخ والي ووژل شو، د بدخشان والي ووژل شو، امنیت قومندان ووژل شو. دا نو څه رقم امنیت دوی نیولی چې دوی وایي چې دا تهدید نه دی؟ نو په کابل باندې بریدونه وشو، په وزارت خارجه باندې وشو، په سفارتونو باندې وشو. دا خو د دې نه پورته تهدید چیرته دی؟ دوی دې باید دا خبره سرګند کړي خلکو سره، د شریک کړي چې وروره دغه بریدو تر شا څوک دي.
اتمر صاحب، په لنډو کې اقدام راته وایي چې وخت کم ده، دا چې اوس د دواړو لورو نه معلومات په ګونګ ډول باندې خلکو ته ورکول کیږي، خلک په واقعیت باندې نه دي خبر، په ټوله کې طالبانو ته څه کول په کار دي چې د افغانستان ګاونډي راضي وساتي او د دوی غ ډیپلوماټیکې اړیکې چې د رسمیت پیژندلو لپاره دوی هڅه کوي دا وکول شي او څه ژوندۍ وساتي، او هیوادونه په ځنګل ډول د افغانستان ګاونډي راضي کړي چې د دوی د رسمیت پیژندلو په برخه کې ګام پورته کړي؟
زه فکر کوم د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دغه برخه کې ډېر تشویش لري. او که تاسې پام ورته وکړئ، په هره غونډه کې، په هره ناسته کې، دوی د افغانستان نه ځان ته خطر بولي، مخصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه. نو زه داسې فکر کوم که طالبان په دغه برخه کې جدي او کوتلي ګامونه پورته نه کړي، هم به چین د دوی نه خوابه دي او دلته به سرمایه ګذاري ونکړي، ځکه چین لیواله و چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. لیکن د افغانستان امنیتي وضعیت چینایي سرمایه ګذاران په دې اړ ویستلي دي چې دوی محتاطانه دلته عمل وکړي او خپل سرمایه ګذاریان دلته ونکړي. همدغسې نور د منځنۍ آسیا هیوادونه دا اندېښنې لري چې افغانستان تر اوسه پورې امن نه دی او دلته ترهګر ډلې شتون لري.
ډېرې مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې د په بدخشان کې د روسي برید په اړه، همدارنګه په افغانستان کې د داعش د ډلې د حضور په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. همدې موضوع ته تمکیو د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه موجودیت او فعالیت د سولې آسیا او لیدوزي هیوادونو لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ بللی دی. جزئیات به د سنا کاکړه نه په دې راپور کې وره.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا د سول انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د دایښو خراسان څنګه په سیمه کې د ترکرې اصلي کوښښ دی. دغه انسټیټیوټ د چاشمبې په ورځ په افغانستان او سویلي اسیا کې د اسلامي دولت د مخبروتې کوښښ تر څلیک لاندې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا سلي واکمنېدو وروسته په سیمه کې د ترکرې کوښښ ډېر شوی دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د دایښو خراسان څنګه فعالیتونه د لویدیځ او د هغوی د سویلي اسیا شریکانو لپاره مخبر زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک وخت دی. په راپور کې زیاته شوی چې په جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت یا دایښ حضور یوازې افغانستان او پاکستان کې نه دی محدود، او د هند، بنګلادیش، میانمار، مالدیو او سریلانکا په څېر سیمې هم پکې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې دغه ډله د پخواني افغان حکومت لپاره یو جدي امنیتي ګواښ و، او اوس غواړي د حکومت جوړولو لپاره د طالبانو هڅې هم ګډوډې کړي. د امریکا د سول انسټیټیوټ له لویدیځ هېوادونو غوښتي دي چې د طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د مختلفو متقبلو اقداماتو د ترسره کولو لپاره محدوده همکاري ترسره کړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د سول انسټیټیوټ راپور د خلکو د ذهنیت د مغشوشولو هڅه وبلله، او وی ویل چې دایښ ډله په افغانستان کې تقریبا نه منځه تللې ده. که څه هم د طالبان حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دایښ ډله د منځه تللو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د یادې ډلې د خراسان څنګې د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. درې ورځې وړاندې د دایښ په بدخشان کې د طالبانو د پر سرپرست والي د ځانمرګي بریچ له موټر چلوونکي سره یې وشل شو مسؤلیت منلی و. تر دې مخکې د بلخ لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید په اړه هم دایښ پر غاړه اخیستې وه. له بلې خوا د امنیتي او پوځي چارو کارپوه اسدالله ندی وایي د دایښ ډلې ګواښ تر ډېره د افغانستان خلکو ته دی او لویدیځو هېوادونو ته ګواښ نه شي کېدی. تر دې وړاندې د امریکا د مرکزي ځواکونو قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي و دایښ په شپږو میاشتو کې له افغانستانه بهر د امریکا او نورو لویدیځو هېوادونو پر اهدافو د بریدونو وړتیا ترلاسه کولی شي. د منځنۍ اسیا هېوادونه هم په افغانستان کې د دایښ پر حضور اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبان حکومت په وار وار تایید کړی چې په افغانستان کې د دایښ د خراسان ولایت څنګه مشران او لوړ پوړي چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي یا نیول شوي دي. په وروستۍ پېښه کې تېره اونۍ د طالبان حکومت ادعا وکړه چې د لغمان ولایت لپاره یې د دایښ نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له عمله سره وژلی دی.
سنا کاکړ و چې د سول د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور جزئیات راکړ چې ویلي په افغانستان کې دایښ ډله یو کوښښتي وربشو اګوندی پاکستان ته اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي په پاکستان کې د افغانانو زورول او بندي کول د دوړو هیوادونو پاړي کو منفي اغیز کوي. وربشو د مشالډیو د پښتو برخې ډیټر داوود خټک ته خټک صاحب ستړي مشي تاسو ته وایي دغه افغان کډوال ولی په پاکستان کې نیول کیږي لته څه ده؟
ډیره مننه. او قسم دا کوم نوی خبره نه ده چې افغان کډوال په پاکستان کې او بیا په ځانګړي توګه د پاکستان په دریو ښارونو یعنی پېښور، اسلام آباد او کراچۍ کې نیول کیږي. او وخت په وخت باندې پولیس دا قسمه عملیات کوي، او هر کله چې کومه داسې یو پېښه وشي نو دا واقعي موږ تر مخې ترازی. خو دا اوس چې کوم نیونه شوې دي د افغان کډوالو، دا پس له هغه شوې دي چې په پاکستان کې د مئی په نهمه باندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری وروسته هلته یو قهرجنې مظاهره وشوې، او په هغه کې پوځي تنصیباتو ته او دغه سي ولسی ځایونو ته نقصانونه ورسول شول. نو له هغه وروسته اوس داسې راپورونه مخې ترازی چې په یو شمیر خارونو کې خاص کر په اسلام آباد کې بیا پولیسو په مختلفو ځایونو کې عملیات کړي او د هغه ځای افغان کډوال دی ولیدي.
خټک صاحب که په دې اړه مراته لنډ وای چې نن د پاکستان یوې محکمې د عمران خان د نن نیول کېدو یو ضمانت هم کړی دی، دغه ضمانت به تر کله وي کلن راته وای؟
بالکل، عمران خان له ډیرو وخته په هغه باندې داسې کیسونه روان دي. او که زه تاسو ته ووایم نن یو ځای کې په 12 مقدمو کې عمران خان ته ضمانت ورکړل شوی دی، بیا یو بل ځای کې د ترګرې ضد یو عدالت په 8 مقدمو کې ضمانت ورکړي، بیا یو بل ځای کې د القادر ټرسټ په نوم باندې هغه یو عدالت ته وړاندې شوی دی، او دا اوسنی چې کوم ضمانت ورکړل شوی دا د جون تر 12، یعنی د جون د میاشتې تر 12 پورې د عمران خان دا ضمانت غوښتل شوی دی.
ډیره زیاته مننه کوروان داوود خټک د مشال رادیو د پښتو برخې ایډیټر و چې په غونډه پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو همدارنګ د پخانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د زمانه د غزیدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. په افغانستان کې د ککنارو او تریاکو د تولید د کښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه توماس ټویست تازه څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. وربشولې می سپېڅلې تلې مجانې تم ستړي مشي تاسو ته وایي چې توماس ټویست د ککنارو او تریاکو په اړه څه ویلي وو چې خبرګونونه راپارولې دي. بلې لې مجانې
د کوکنار او تریاکو په تولید کې د پام وړ کمښت په برخه کې د طالبانو د تګلارو په اړه راپورونه د اعتبار وړ او مهم ګڼي. تامي وس پی وی ټویټ کې زیاته کړې چې هر هیواد په سیمه او بهر کې د نشه یي توکو پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د تامي زغو خبرو ته د امریکا کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال خبرګون کودلای او ویلي دي چې د شرم وړ او خورا ګمراکونکي بللای دی. له دې سره ویب ډیټونوي موسسې راپور کوي چې خو اتیا سلنه کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل او اوس یې اندازه ډیره راکټ شوې او په وینا یې دا کموالی دی پام وړ دی. په ورته وخت کې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل سنیو ته ویلي چې د دوی د مشر له فرمان وروسته د کوکنارو کښت او قاچاق په افغانستان کې صفر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دوی نظامیانو د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې تر لس زره جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي. مننه فریده جانې.
ډیر زیاته مننه کورودان لما سپېڅلې و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کمښت په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وس په هم د اوکرين جګړې ته ورشو. د اوکرين چرواکي وای پر خرسون خار او شاو خاصمو یې د روسیې لبریدونو سره سره هل ته پسیلابونو کې د بندو پاتشو د اشغورنی چارې روان دي. د چې دغه سیلابونو څومره خلک زیان من کړي دي وربشو اسد الله لودین ته تفصیل به راپور کړو.
د اوکرين په جنوب کې پر دنی پر سیند د لوی بند تر ماتي د روسه په سیلاب کې د زرګونه غیر پاتشو کسانو د اشغورنی عملیات روان دي. د ژغورنې ټیمونه داسې مهال خپل چارو ته دوام ورکوي چې د سین له بلې غاړې د روسي پوځیانو د ګولیو د توغولو او ځمکنیو ماینونو ویرشته. د خرسون چارواکو ویلي د هستوګنې په سیمو کې د اوبو کچه شاو خوا شپږ متره ده او سیلاب د همدې سیمې شپږ سوه کیلومتر مربع ځمکه لاندې کړې. تر سیل لاندې شوې ډېره ځمکه د دنی پر سین چپې غاړې ته پرته ده چې روسي پوځیان واک پرې لري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی دغه کار د د پټکو د روسیې بلخ کارا جنایت بللی دی. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د پاوز چارواکو ویلي د کاخوفکا بند ماتیدو لکبل رامنځته شوی غمیز سره سره روسی پوځیانو خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دغه سیلاب لکبل شاوخوا څوار لزر کورونه تر اوبو لاندې شوی او تر اوسه لدې سیمې د چارواکو په خبره څلور زره درې سوه تنه تخلیه شوی دی.
اسد الدین و چې د اوکراین د جګړې رستي جزئیات او همدارنګه پردنه پروسی نه دیو باندې ماته د جزئیات شریک کړ. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل ته ورشو چې د سپورت ډګر تازه او نوی خبرونه سره شریک کړي.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او ریدونکو ته. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ یا ټیسټ اتلولیو په پایلوب کې د استرالیا دوه لوبغاړو د هند پر وړاندې سلیزه وهلې دي. د ټریویس هډ په یو سل درې شپېتو منډو او سټیو سمیت بیا په یو سل یوش منډو خپل وکټ له لاسه ورکړې دي. ټریویس هډ د لوبي په لومړۍ ورځ کې سلیزه وهلې و او دا په ټیسټ کرکټ کې یو له چټکو سلیزو شمیرل کیږي. د غرا سمیت بیا د لوبي په دویم ورځ سلیزه بشپړه کړه او خپل وکټ یې له لاسه ورکړه. د هند په توپ اچونکو کې چټکو توپ اچونکو تر دې دمه ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړې ده. اټکل کیږي چې د دویمې ورځې تر پایه که د استرالیا توپ وهونکي توپ وهنه وکړی شي ښایي تر پنځو سو زیاتې منډې جوړې کړي. اخوا د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د میرویس نیکه په نوم د درې ورځنیو سیالیو په دوام مسنک لوبډلې دویمه بریا خپله کړې ده. یا د لوبډلې د بوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده، او په دې سره په سیالیو کې د نمرو په جدول کې لومړی مقام ته رسیدلې دي. د دې لوبډلې رفیع صادق چال روړ چهار اړخیزه پرفارمنس یې کړی و، د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. د امو او د بند امیر د لوبډلو دوه لوبغاړي حیات الله ناصری او عرفان الله صافی بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. ناصری سلیزه وهلې وه او صافی بیا په هر اړخیزه توګه ښه لوبه کړې وه. د ولیدا چې په دې لوبه کې د افغانستان پخوانی ملي لوبغاړی محمد شهزاد محمدی هم د امو لوبډلې لپاره لوبېده چې په لومړۍ پاړۍ کې څلور څلوېښت منډې کړې وې. او د فوټبال د نړۍ مخکخ ستوره لیونل میسی غواړي چې د انټر میامی د فوټبال لیگ ته ولاړ شي، وروسته له هغې چې د سعودي عربستان د الهلال لوبډلې دغه د جذب لپاره ډیره خواري وکړه، خو میسی بیا خپل لاره بدله کړه او هغه اعلان کړ چې د غواړي د امریکا د انټر میامی په لیگ کې سیالۍ ترسره کړي. تر دې مخکې میسی د فرانسې د پاریس سن جرمن د لوبډلې لپاره لوبه کوله او هغه یاد لوبډلې سره خپل سفر پای ته رسولی دی.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو ور بشو. د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر هغه پوځي کارکونکي چې په امریکا کې برخلیک پراته دي په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. دا چې د دوی برخلیک څه دی په دې راپور کې به وګورو.
امریکا ته د افغانستان د استخباراتو تللی دغه پخوانی سرتیری اوس د خپل جامع او غاښونو په درملنه بوخت دی. دا ویس کلان سرتیری عبدالواسی صافی نومیږي چې د لاسو هیوادونو په تیریدو یې ځان تر امریکا رسولی خو په لوړه بیه. نوموړی وایي په ناقانونه لارو د تک پر مهال د شکنجو او زورولو له کبله تر 50% پورې د اورېدو حس له لاسه ورکړی او غاښونه او ژامې هم زیانمنې شوي دي. واسی صافی یوازې خپله ناروغي نه ژاړي، بلکې په امریکا کې بې برخلیکه پاتې کېدل ډېر زوروي.
I'm scared of my life.
زه لخپل ژوند بیره لرم، نو په هیرم چې راتنکې به می څه وي. زه نه په هیرم چې دغه حکومت او متحده ایالات لما سره څه کوي.
واسي صاحبای تر څو میاشتنی قاچاقي مزل وروسته پروسه کال سپتمبر کې ځان د امریکا او مکسیکو سرحد ته رسوي، خو هلته نیول کیږي او د کډوالو د توقيف یو مرکز ته انتقالیږي. لا توقيفه تر خلاصې دو ورسته هغه په امریکا کې د پناه غوښتنه ورکوي، خو تر اوسه یې مثبت جواب نه دی تر لاسه کړی. نو موړې تر هغه ورسته له هوا د قاچاقي وترو ته اړ شو چې په خبره یې ځان خوندې نه احساسو او ویره ورسره و چې طالبان به غچ تر وخت. د افغانستان د استخباراتو په پخوانی اداره کې د واسي صافي دنده دا و چې له امریکایي پوځیانو سره به معلومات شریکول. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور لمخې امریکا ته تللی ډیر افغانان همداسې ستونزې ګالي، حال دا چې د کډوالۍ فعالانو په وار وار له امریکا غوښتي چې افغانستان کې خپل پخوانی کارکونکي یوازې پرېنږدي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 8500 څخه ډیر افغانان چې د امریکایي ځواکونو ترجمانان او د نورو برخو همکاران وو امریکا ته تللي دي. په دوی کې اکثریت هغه کسان دي چې امریکا د تخلیه عملیاتو پر مهال په پوځي الوتکو کې له افغانستانه وایستل.
اسدالله الدین و چې په امریکا کې د پخانی ملي امنیت د کارکونکو په بیبرخلیکتوب راپور چمتو کړی و.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې پایتره ورسیدو. که تاسو زموږ د خبرونه نوی اوریدلې کولای شئ د آزاد رادیو فیسبوک پانی ته چپاتی آزاد رادیو فیسبوک .com دی ورشي. هلته زموږ د خبرونه لسره واوري. همدارنګه یو یادونه کوم چې آزاد رادیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی دی. تاسو کولای شئ چې پیغامونه ورته پریږدئ او د خپلې خوښې سندره پکې وغواړئ. تر بلې خبرونه ښه چاره.